دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبې ورځ ده، د سرطان د میاشتې 26مه نېټه ده، د 1398 لمریز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 12مې سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو باندې زموږ وروستي رپورټونه او خبرونه واورئ. له میدان وردګو به خبر سئ چې ولې هلته تر 5000 زیات کسان د صحي خدماتو څخه محروم سوي دي او تر 40 زیات کلینیکونه تړل سوي دي. نور پټونه به ورسره درته خبر کړو. اول به ورسو نوریاس نوری د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګي کې مرسته کړې، خو متحدو ایالتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته وویل په خواشینۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پرېکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په څو ولسوالیو کې شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګي سیدان په یوه روغتیایي کلینیک شوی او په نتیجه کې څو روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګو د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادري ازادي راډیو ته وویل چې د ده په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګو ولایت د امنیې قوماندانې ویان حکمت دوراني ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکتران ګواښلي، خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزه به ژر حال او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د تروریزم پر مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې بیګا ماښام په ټلیفون له ولیعهد سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی ویلي له سلمان سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له تروریزم سره په مبارزې، امنیت د افغانستان د توکو لپاره پر بازار موندنې او سیمه ییز اتصال کې د سعودي پر رول خبرې کړې دي. افغانستان حکومت اتل سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د رول د ادا کولو غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان چې د اسلامي هیوادونو او د سیمې یو قدرت بلل کیږي، څو واره د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونه جوړ کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د خیربین په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز او دوه د وسلو زیرمتونونه له منځه وړي دي. د پکتیکا د امنیې قوماندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې وړمه ورځ پیل شوي او پرون پای ته ورسېدل، درې تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه د وسایطو ضد لسګونه ماینونه او نور مهمات لاسته راغلي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګي کې مرسته کړې، خو متحدو ایالتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن وویل چې هېواد یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشین یې کار پرېښی و بندر ته لېږدولې ده، خو متحدو ایالتونو ویلي چې دغه کښتۍ له خپل مالک سره په متحدو عربي اماراتو کې د جولای له 14مې وروسته له هغې چې مخابره یې بنده شو تماس نه دی نیولی. هغې ویبپاڼې چې آنلاین د تیلو د ټانکرونو مسیرونه څاري ویلي چې دا د MT ریاح په نوم د متحده عربي اماراتو کښتۍ ده چې د جولای په 14مه یعنې درې ورځې مخکې د ایران اوبو ته داخله شوې ده. د امریکا یو پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک کوي چې ایران به دغه کښتۍ ضبط کړې وي. دا پېښه داسې مهال پېښېږي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ زیات شوی او برېټانیا هم په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ په دې تور چې پر سوریه د لګول شویو بندیزونو سره سره یې هغه هېواد ته تیل لېږدول نیولې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونه چې هغه تبعیضي بلل شوی غندې د دې جرګې یو خپلواک او څلور جمهوري غوښتونکي غړي له 215 ډیموکرات غړو سره یو ځای د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. د پریکړه لیک متن په سختو ټکو د ترامپ د توپیر پالنې څرګندونه چې د نویو امریکایانو او د بیلو رنګونو خلکو پر ضد کرکه او اندېښنې زیاتوي او هغه قانوني کوي غندې. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراتو ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړې شي. دغه څلور واړه ښځې الکساندریا اوکاسو کارتس، الهام عمر، آینا پریسلی او رشیده طالب د امریکا آدبادیا او درې په امریکا کې زیږېدلې دي. په استازو جرګه کې دغه پریکړه لیک داسې مهال صدرېږي چې ترامپ او د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو دا رد کړي چې ترامپ د توکم پال وی او له جمهوری غوښتونکو وکیلانو غوښتي چې ډیموکراتانو د اقداماتو پر ضد ودرېږي. د عدالت نړیواله محکمه بنن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. اسلام آباد وایي چې کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. د کار د هند غوسه راوپاروله او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړه. هند وایي چې کلبوشان جاسوس نه دی. نوې ډیلي ویلي پاکستان دیچه دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه د ورکړي نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی.
تاسو د ازادي رادیو اوري. اړوندونکو په دې خبرونه کې به له کونړ واوري چې د یو شمیر سیمه ایزو چارواکو په وینا د داعش په نوم د وسلوالي ډلې غړو هلته په ځنګلونو کې ځالې کړې دي، ونې وهي او لرګي خرڅوي.
څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي، کاغه داعش دي او کاغه طالبان دي او کاغه نورې تورریستي ډلې دي، د دې نخپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
په دې خبرونه کې به واوري چې په میدان وردګ ولایت کې تر څلوېشتو زیات کلینیکونه تړل سوي دي.
دوه څلوېشت کلینیکونه د ولایتي شفاخانې په شمول باندې د دغه تهدیداتو له وجې تړل شوي دي، او تقریبا هره ورځ د 15,000 خلکو په شاوخوا کې خپل لاسرسی دي خدمات.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د ایران او امریکا لانجې ته کتنه لرو، او په ونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی ونیز پروګرام خبرو چې د زهرو کاروان ورته وایو. د خبرونې اول رپورت مو له کونړ دی. البته زموږ همکارانو په کابل کې دا رپورت د کونړ د سیمه ایزو چارواکو په حواله جوړ کړی دی. د کونړ سیمه ایز چارواکي مني چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسواله ډله دغه ولایت په د ځنګلونو په ځینی برخو کې ځای پر ځای سوی ده، د ځنګلونو ونی وهي او لرګي خرڅوي ترڅو خپل دغه تخریبي فعالیتونه چې دوی کوي تمویل کړي. د فارن پالیسی مجلې په وروستیو کې د افغانستان د ځنګلونو په اړه یو مقاله خپره کړې وه او لیکلي دي چې د داعش وسوال دغه ځنګلونو څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. زما همکار اکرام الله اکرام د دې په استودیو کې دی. اکراما مهرباني.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل که څه هم په کونړ کې د ځنګلونو د قطع کولو او قاچاق کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د دغه ځنګلونو قطع کول او دوی ته او مالی ګټه ترې اخیستل هغه څه دي چې د کونړ سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی پی ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په چپ اداره څوکۍ نارنګ غازی آباد او نړۍ ولسوالیو کې هغه سیمې دي چې په وسلوال مخالفین پکې واکمن دي. دغه سیمو کې ځنګلونه قطع کیږي او ګټي د همدغه وسلوالو جیبونو ته ځي.
داسې خو دقیق موږ نشو ویلې چې کومه ډله د دین خپل باج اخلي، خو څومره مخالفین د دولت چې دغلته میش دي، کاغه داعش دی او کاغه طالبان دی او کاغه نورې تورریستي ډلې دي، دغه خلک د دین خپل په بازي ساحاتو کې مالی تمویل کوي.
تازه فارن پالیسی مجلې هم د افغانستان د ځنګلونو په اړه یو ځانګړی مطلب خپور کړی دی، او په دې مطلب کې د کونړ ولایت هغه ځنګلونو ته اشاره کړې ده چې پخوا وي د طالبانو په کنټرول کې، اوس د داعش اسلامي دولت ډلې لپاره د لرګیو د صنعت له لارې د عاید یوه ښه سرچینه ده. مقالې لیکلي چې د څوکۍ ولسوالۍ نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده، بلکې د لرګیو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. دغه مقاله لیکونکي د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي دي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه چې ده هغه د لرګیو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوس په ونو پوښلی و، خو په تېرو دیرشو کلونو کې 30% ونې له منځه تللي دي او له مخکې له وچ شوي غرونو ته لاره اسانه شوې ده. همداشان دغه مقاله لیکونکي د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي محمد کامل له قوله باندې لیکلي دي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاقېږي. محمد کامل چې د لرګیو کاروبار کوي د فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې پخوا یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو غړو ته ځي. د ده په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستاني کالدارو بیه لري. د کونړ ولایت 2 تنو اوسیدونکي هم همدغه مسلې ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو د قطع کول د مخالفو وسلوالو لپاره په یوې ښې عایداتي سرچینې بدله شوې ده.
ما نه یو نوم رحمان وزیری دی، د کونړ ولایت 3 تنو اوسیدونکي دلته چې ځنګلي وال کېږي پیدا او عاید چې دی هغه دولت مخالفینو کړه ډلې هغې دی په دغه عوایدو باندې خپل سکونه قوي کوي، خپل کوم مصارف چې دی همدغې د لارې پوره کوي.
زما نوم غلام سخي دی. داعشو په د کونړ په یو شمېر ځنګلونو باندې لکه د چلس شولو، کلانګل شولو، شوړیک شولو، اډوال شولو، دغه ساحو کې ځنګل داعش وایي او ګټه یې د هغو جبونو ته ځي، ولس ته یې، حکومت ته یې د پنځورو په خیر نه رسېږي.
فرشته جان هڅه موکړه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او همداشان د کرنې او مالداري وزارت د ویندویانو نظرونه هم په دې اړه ولرو، خو د دې وزارت ویندویانو لژمنو سره سره هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. بل مسله چې په افغانستان کې د معدنونو د کیندنو مسله د چیل دینه هم په پراخه کچه باندې په بیلابیلو سیمو کې مخالفین ګټه اخلي او راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سره چې موږ وغږیدو د دې وزارت ویان عبدالقادر متفی ویل چې په یو شمېر نامنه ولایتونو کې د سیمایزو اوسیدونکو غیر مسؤولو وسلوالو ترڅنګ وسلوال مخالفین هم د افغانستان د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري.
مننه اکرام، دا ډیر جالب راپور و. اوریدونکو تاسې خپل کپ کونړ کې اوسئ، مخصوصا کده څوکۍ ولسوالۍ په شاوخوا کې یاست، نو ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پر اته سواتل شمیره باندې پیغامونه راستولای سي چې تاسې په منطقه کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی، او آیا تاسې دغه سي مشکوک خلک ویني چې غوي د ځنګلونو قطع کوي او بیا خرڅوي او دغه کاروبار په اړه کې تاسې معلومات لري؟ موږ به په دغه خبرونه کې هڅه وکړو چې دغه ستاسو پیغامونه خپاره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو د دې سات په خبرونو کې واردل چې په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو کلینیکونو او ډاکټرانو ته خبرداري ورکړی چې دوی دی نور کار نه کوي. لدی عمله په دغه ولایت کې 240 کلینیکونه تړل شوی دي. د میدان وردګو کې او په لغمان کې د کلینیکونو او د صحی خدماتو مسولیت د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په غاړه ده. یعنی دغه نړیواله اداره په افغانستان کې په دغو دوو ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د تمویل او د هغوی د روزنې او د کار د پرمختګ لپاره فعالیت کوي. د سویډن کمیټې پر ویبپاڼه باندې لیکل شوی چې په میدان وردګ او لغمان کې دوی تقریبا 1,000,000 وګړو ته صحي خدمات کړي دي او کوي. یعنی دوی تخمین کړی چې په دغو دوو ولایتونو کې به 1,000,000 وګړي وسی چې دوی ورته صحي خدمات کول. په 2010 میلادي کال کې د سویډن کمیټې لیکلي چې 2.6 میلیونه وګړو ته په دغه دوو ولایتونو کې دوی صحي خدمات کړی دی، په یو ډول نه یو ډول مرسته ورسره کړی د صحي. مثلا 50,000 کوچنیانو ته چې تر 15 کلن کم عمر وو د اسهالونو، د تیتانوس، د پولیو او د هپاتایټس بی په ضد واکسینونه ورکړي تداوی کړی ده. یا مثلا څلور څلوېښت زره میرمنو ته یې د ولادت او د نورو نسایي ستونزو د حل لپاره مرسته کړې ده. وخت چې په دغو میدان وردګ ولایت کې اوس کلینیکونه تړل سوي دي، د سویډن د کمیټې چارواکي وایي چې دوی اندېښنه لري، ځکه د دې کمیټې د پروګرامونو د مسؤول ډاکټر خالد فهیم په وینا تر شپږ زره زیات کسانو ته هر ورځ دوی دغه صحي خدمتونه کول چې اوس نور نسي کولای. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې د نظر غوښتی چې ولې دا کلینیکونه وتړل سوه.
لکه څنګه چې تاسو آگاهی لرئ، اتم او نهم د جولای د شپې د تنګي سایدان په کلینیک باندې او چې ویل کېږي چې د امنیتي ځواکونو له طرفه په کلینیک باندې حمله وشوله، او د هغې په نتیجه کې د کلینیک دوه صحي کارمندانو ته مرګ ژوبله واوښتله، او یو د مریضانو پایوازو، او یو بل کس چې هغو په دغې پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ، او د کلینیک عامر ویل کېږي چې امنیتي ځواکونو د ځان سره ولیدی. نو د هغې پیښې په غبرګون کې داسې ویل کېږي چې طالبانو تصمیم نیولی دی چې د میدان وردګو په ولایت کې ټول صحي کلینیکونه وتړي. اې دې په نتیجه کې مجموعاً تر اوسه پورې 240 کلینیکونه د ولایتي شفاخانې په شمول باندې د دغه تهدیداتو له وجې تړل شوي دي، او تقریبا هر ورځ د 15,200 خلکو په شاوخوا کې خپل لاسرسي سی خدمات ته
کلینیکونه تړل شوي دي. که تاسو د غواخونو لامل تاسو تړلي، کتنه طالبانو تړلي دي؟
البته طالبانو تهدید کړی دی صحي کارکونکو ته چې کلینیکونه وتړي، او صحي کارکونکو په نتیجه کې کلینیکونو کې کار کول درولای دی.
ټول همدغه 240 کلینیکونه دي او کنه نور کلینیکونه هم شته؟
مجموعاً د وردګو په ولایت کې واویا کلینیکونه دي.
ښه، نور فعالیت لري؟ اوس فعال دي. بلې،
نور اکثر په چې هغه د دولت د کنټرول لاندې دي، یا تر اوسه پورې صحي کارکونکو کوم مستقیم تهدید نه دی ترلاسه کړی. نو د پرون ارقام دا ښیي چې نور کلینیکونه فعال دي.
نو طالبانو ولې دا ګواښ کړی دی؟ آیا دغه کسان چې وژل شوي دي دا طالبانو کسان ول؟
البته تر اوسه پورې دا نه تاییدېږي چې هغه څلور کسانو چې خپل ژوند ورکړی دی دا د طالبانو سره څه تړاو لري یا نه لري. اما مهمه په دې کې دا ده چې کلینیک ته مسلط داخلېدل د ټولو نړیوالو بشري حقونو نقض دی، او هیڅ متخصصه ډله حق نه لري چې د کلینیک حریم ته مسلط داخل شي. او په دې څلور کسانو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، دوه تثبیت شوي دي چې د دغه کلینیک کارمندان دي.
ډاکټر صاحب، اوس دا خو شپږ زره کسان خو ډیر کسان دي، او 240 کلینیکونو کې دا شپږ زره کسان به درملنه کېده، نو دغه تړل کېدل به دې تر کوم پورې دوام وکړي؟ آیا فکر نه کوئ چې هلته به ډیر غټ روغتیایي ناورین رامنځته شي؟
البته ویرامده ده چې داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي، او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه به په ورځني ډول باندې مستفید کېدل. او همدا وجه ده چې موږ د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو، او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي، ځکه د دې کلینیکونو د بندولو مستقیم ناوړه اغېز خلکو باندې دی.
دا ازادي راډیو یو اوریدونکو نقیب الله تکزیل کنداره پراته سواتل شمیره باندې په پیغام کې را لیکل دي چې د طالبانو ورونو څخه په کلکه غواړي چې روغتیایي مرکزونو ته د غواښنه کوي، ځکه عام خلک د دې څخه ګټه پورته کوي او زیان یې په مستقیم ډول عامو خلکو ته رسیږي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو دغه نظرونه خبروي، خو هغه خپل به طرفه ده. اوس به ورسو ناجیه ساپی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
ا افغان سوداګر په یو درې ورځنی ناسته کې چې نن پیل شوې د پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منځنی آسیا هیوادونو تجارتي اچرو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحمدین حاجی آغا نن د دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل له دغې غونډې هدف دا دی چې افغان سوداګرو ستونزې مطرح او ورته د حل لارې چارې وموندل شي.
سوالونه او انتقادونه چنادونه چې موجود دي د تجار د خوا ورته ویل کېږي چې دغه مثال د ویزې په اکله، د روډ پاس په اکله، د ترانزیت په اکله، مارکیټینګ په اکله دا ورته ویل کېږي یو د بل سره تبادله کوي. دوی هم متوجه کېږي و خپل دغو ته چې دا یو مستقیمن عمل دی.
دغه ناسته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان سوداګرو شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې ګڼې ستونزې لري. په بدخشان کې په 2015 هکټار ځمکه کې مصنوعي ځنګل جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به یو شمېر خلکو ته کاري زمینې هم برابرې شي. مخکې تر دې په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځنګلونه چې ډېری یې د پستې دي جوړ شوي دي. په دغه هیواد کې نوي ځنګلونه په داسې حال کې جوړیږي چې ډېر ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل شوي او لرګي له هیواده بهر قاچاق شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پام اوس وی چې ورسته بیا د مخدر موادو پر ضررونو باندې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو دلته نه یوازې داسې چې تاسو د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو خبري اورېدلای سي، تاسو دا مرویدلای سي چې څوک معتاد یا مخدر موادو باندې روج دی وي د غسره څنګه کولای سي چې مرسته وکړي تر څو دغه ستونزې څخه خلاص شي. نو دغه پروګرام د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. اوس به ورسو اسمت ساروان تایوانریواله مسله لرو. ایران وایي چې له یوې بهرنۍ تېرونکي بیړۍ سره یې مرسته کړې ده. ایران دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په وروستیو کې د هیواد د خلیج په اوبو کې پر څو بیړیو پر حملو تورن شو او د برېټانیې له لوري د یوې ایراني بیړۍ له نیول کېدو وروسته یې د متقبل اقدام خبرداری ورکړ. ساروان صاحب، تاسې دغه مسله په جزئیات ولوستې ده. اول که دا اورېدونکو ته ووایاست چې ایران دقیقا د خلیج په کومه منطقه کې د کوم هیواد له بیړۍ سره مرسته کړې ده؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې امریکا اندېښنه لري چې ایران د بیړیو د نیولو هڅه کوي. د نورو هیوادونو ایران بیا وایي چې په همدې منځ کې ایران وایي چې له یوې بیړۍ سره یې مرسته کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن چهارشنبه وویل له یوې بهرنۍ بیړۍ سره یې وروسته له دې مرسته وکړه چې تخنیکي ستونزه ورته پیښه شوه. ایران نه دي ویلي چې دا بیړۍ د کوم هیواد وه.
امریکا یا عربی هیوادونو اوس په دغه نوی پیشه باندې څه اکسلمال څرګند کړی غبرګون یې څه دی؟
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دا بیړۍ د جولای له 14 را په دیخوا په متحده عربي اماراتو کې له خپل څښتن سره په ارتباط کې نه و. ارتباطات یې سره قطع شوي وو. د بیړیو د څرک لګولو ویبپاڼې ټانکر ټراکر ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو په MT ریا کمپنۍ پورې اړه لري، یعنی دا کمپنۍ خاوند ده، او د جولای په 14 د ایران د اوبو خواته واوښته. همدارس د ویبپاڼې لیکلي چې ټانکر وروستی ځل په هرمز تنګي کې د قشم ټاپو ته نږدې لیدل شوی و. قشم په ایران پورې اړه لري. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې اوریدونکو ته هم معلومه ده موږ پرلپسې د څو ورځې د ایران او د امریکا په اړیکو خبرې کوو. د دواړو خواو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، خصوصا د بیړیو په مسله کې د دواړو خواو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. په دې کړکیچ کې برېټانیا هم شامله ده، ځکه چې برېټانیا په جبل الطارق کې د ایران یو ټانکر ونیو او له هغه وروسته ایران خبرداری ورکړل چې متقبل اقدامات به وکړي. یو ډول ترنګلی حالت په خلیج کې رامنځته شوی.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي و برېټانیا ته د شیطان خطاب کړی و چې موږ به متقبل اقدام وکړو. دا د ایران د هرمز تنګي باندې سروان صاحب اوریدونکو ته لنډ وایسته چې دا څونه مهم دی د نړیوال تیلو د انتقال لپاره.
دا شاید په نړۍ کې هیڅ بل نقطه د تیلو لپاره دومره مهمه نه دی لکه دا سیمه چې ده، ځکه چې عربي هیوادونه ټولو ته معلومه دي چې ډېر تیل تولیدوي او دا ټول تیل تقریبا له همدې تنګي څخه تیریږي. نو هر لحظه چې کله په دې سیمه کې یو تهدید رامنځته شي د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه یو دم لوړه شي. نو له همدې نه کولای شو چې اټکل وکړو چې دا تنګي څومره مهم دی.
تاسو په ایران کې ډېر کال د ژورنالیست په توګه کار کړی، تاسو د هرمز په تنګي کې دا غلنج بنوي نوي کنه؟
دا اول ځل نه دی، بلې د خلیج په جنگ په دوران کې هم دا په دې تنګي کې هم داسې بحران رامنځته شوی او څو ځلې دا بحران رامنځته شوی دی. د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دوران کې، د ایران او د عراق د جنگ په دوران کې، او د خلیج جنگ نه منظور هغه جنگ دی چې په عراق لوري د کویت له نیولو په وخت رامنځته شو، په دغو ځلونو هم په دې سیمه کې دغه سي بحران رامنځته شو.
نن سروان صاحب ستاسو سره خبرې ډېرې کولای سو، خو وخت مو کم دی. اوریدونکو، زموږ همکار عصمت سروان په ایران کې ډېر کله ژورنالیزم کړی، نو دته د ایران سیاسي او اقتصادي حالات شم معلوم دي. زموږ د خبرونې وخت کم دی، ورسته به ستاسو نظرونه خبر کړو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د سولې او د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، د افغان سولې لپاره په بیلابیلو وختونو کې پلاوي وټاکل شول خو پایله یې مثبته نه وه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، افغان حکومت تمه لري چې د راتلونکي بین الافغاني ناستې لپاره چې جامع او مهمه به وي، یو داسې پلاوی وټاکي چې په خبرو او مذاکراتو کې بشپړ مهارت ولري. د لیکوال په اند که پلاوی پیاوړی وي نو ممکن راتلونکي احتمالي بین الافغاني مذاکرات ښه او مثبته نتیجه ورکړي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې، د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې لومړیتوب سوله ده که انتخابات؟ په سر مقاله کې یادونه سوې د سولې او جمهور ریاست انتخاباتو په اړه ابهام د دې سبب سوی چې د دواړو په باب له افغان ولس سره شکونه پیدا سي. په سر مقاله کې سپارښتنه سوې که سوله کېږي باید په رښتینې معنا وسي، داسې سوله چې جګړه پکې ختمه او داسې ونسي چې د یو بل له مصیبتونو ډک پړاو پیل سي. دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ارګ له سولې د انتخاباتو په لور تیښته کوي. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې، طالبان غواړي چې له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړلیک لاسلیک سي او بیا وروسته انتخابات وسي، څو دوی په سیاسي جریان کې شامل سي. په سر مقاله کې راغلي، د طالبانو د استادو وروستیو څرګندونو ته په کتو، محمد اشرف غني په ډیره سخته څلور لارې کې ولاړ دی. کچېرې انتخابات کوي نو په یاد بهیر کې به زیاتې وینې وبهیږي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات باید سالم او شفاف ترسره سي. په سر مقاله کې اندېښنه څرګنده سوې، نه یوازې د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه ستونزې لري، بلکې کاندیدان هم ناغېړي کوي او ځینو یې تر اوسه اعتبار لیکونه هم نه دي اخیستي. لیکوال سپارښتنه کوي چې اړوند انتخاباتي بنسټونه، حکومتي ادارې، کاندیدان او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې لاس سره یو کړي څو بریالي او شفاف او سراسري انتخابات وسي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په دوحه کې د افغان سولې په تړاو له خبرو سره سم هم حاله په افغانستان کې جګړې زور اخیستی. د لیکوال په باور د جګړې دواړه اړخونه هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې ځان پیاوړی وښیي څو د سولې په میز کې برلاسي واوسي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو په نقل قول لیکلي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو رحمت الله د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکلي د غازی آباد په هایګل دره کې طالبان د لرګیو ټکس اخلي او په سړک کې پاټک جوړ کړی دی. له هر موټره زر کالداري د ټکس په نام اخلي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي نه په کونړ کې یوازې ځنګلونه وهل کیږي بلکې معدنونه هم په غیر قانوني ډول استخراجیږي. ګوهر له کونړ لیکلي د کونړ ځنګلونه د وسلوالو لخوا وهل کیږي او باج ترې اخلي. لرګي پاکستان ته قاچاق کیږي په هډوال او دیوګل کې وهل کیږي. البته دا هغه دوه منطقې دي چې غالبا په کونړ کې زه نه یم ورباندې بلده. تاسو خپله پوهیږئ چې دا دوه منطقې مطلب څه دي. نیاز محمد نیازمن د پچیراګام څخه لیکلي موږ د فارن پالیسي مجلې راپور تاییدوو. په دې راپور کې د یوې ونې بیه 5000 کلدار یاده سوې خو په حقیقت کې د یوې ونې بیه چې په کونړ کې د دوی په وینا وهل کیږي 2,00,000 پاکستانۍ کلدارې ده. یو بل اوریدونکی عزیز رحمان له ننګرهار لیکي زموږ په ولسوالۍ اچین کې د پاکستان ملیشه طالبان ځنګلونه وهل او اوس چې داعشیان راغلي دي نو ځنګلونه په وده شوي دي. اوریدونکو دا ستاسو خپل نظر دی، د ازادي راډیو بې طرفه ده. تاسو موږ ته خپل نظر راوستوئ، موږ به یې درته خپور کړو. اوس به ورسو نوریاس نوري د دې ساعت د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم ویلو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د تروریزم پر مبارزې او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. ولسمشر غني دغه څرګندونې په خپل ټویټر پاڼه کې کړې دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت د یوسفخیل ولسوالۍ د خیربین په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز او دوه د وسلو زیرمتونه له منځه وړي دي. ایران وایي د تیلو یوه بهرنۍ کښتۍ سره یې په هرمز تنګي کې مرسته کړې خو متحدو ایالاتونو اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کښتۍ ضبط کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي نن وویل چې هیواد یې یوه بهرنۍ کښتۍ چې ماشین کار پرېښی و بندر ته لېږدولې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیزي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراټو ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هیوادونو ته لاړې شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-15 جنګي جټ الوتکې وپلوري ځکه د هیواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو د هغو بندیزونو په اړه یې چې په دې خاطر پر انقرې د لګولو ګواښ کړی څه ونه ویل. او د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلباشف یادوف د هند سمندري ځواکونو متقاعد افسر دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی.
او سم عبدالنافع همت د زهر له کاروان سره.
د زهر کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلنافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبر